سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې د تاسیس موخه کلا ساتي رادیو ناوري د پښتو یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د هند تر واک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوی دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دي. پهلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پراته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا دوزرم کال راهیسې دا په کشمیر کې تر ټولو خوندړې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلې او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په غبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګریز او نبخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي 10 سوداګریز او 3 د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجمع تر نامه لاندې په یوه ناسته کې لاسلیک شول. د سه‌شنبه په ورځ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګي ژومنګارین ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل ته راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګاسو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. او روسیې یو ځل بیا د سه شنبه په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه شنبه په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوی بمونه و یوه ښځه وژل شوې او 18 نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو 4 کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بې پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیې پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مقبول کې قدر منو بل لیسه کون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرا غواس پم ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مس من دریم دوست هله د چې تاسو ټول قدر منو بل لیسه کون کې برات روغ او چور صحت مند او سری او صحت چم وګم پتن می تر نو زده کون کو د چې مر تاسو د جغرافیه مس من دریم دوست نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتاب چاو کول منو ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتاب چو کې لسان سره نوٹ کین. قدر منو زده کون کو مر تاسو د دریم دوست موضوع چې ورځ به مراته سور باندې بحث ور ورو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې په پری هم درنګ از مراته سود نن ورځې در سیاحت به هم حق موزګان چې نن ورځ به مراته سود په لوست ول ولو عبارت دی لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي دویم انرژي او د هغې اهمیت دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیدایم له دې چې د لوست پر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکري ولالي ځکه کو د لوست په پښه بو کې نو مې مرتاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق لګول لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې مرتاسو د کرنې او همچنان د دې څنګه د مالداري په حق معلومات لاسترو نو نن ورځ په لوست کې مرتاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق معلومات لاسترو چې ستوي او لته څخه مرتاسو هدف سړي خو ځکه کو کشیر مرابط تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مرابط تاسو داسې ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نسو ویلی چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سوی لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوی. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره ده، ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي، ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چې دي د کوم څلر وش پیسه د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تندې سره مخامخ دي. او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخته شوي دي، ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي، چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 4 سلویشت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره مخامخ دي. که چیرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه اوسې، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډایه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی سو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزن راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې لسو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مراته سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اټای مراته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې مراته سو سرکول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی سي د په ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي. او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کیږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورو له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه توګه سره ده، نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده یې خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې ژوند وسام د لوس راتلونکو برخې ترازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاوو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجوده واوسېږي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنه زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سون توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1950 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسپله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو نوی کیجی. یعنی نوی کیدونکی سرچینی کوم سرچینو تا ویل کیجی. لومنی درنو زکون کوم انرژي د تولید د نوي کېدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کېږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه، دا موږ تاسو کولای شو چې نوي کو، باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای سو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای سو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی سبا یخه ورځ ده، لمر هم نوي کېږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کېدونکي انرژي ورته وي کېږي. خو د انرژي نوي کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوي کېدونکي سرچینې چې دي چې هغه بیرته نه نوي کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سو ځین جوړولی. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، که چېرې موږ او تاسو وسوځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی. نو دغو ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کېدونکي سرچینې هم زیرمه ویل کېږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی، او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژیانی نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپېریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. او زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بله اوبو انرژي ده چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شوي اوسېږې او ژر څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. وسندلوس راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل لیسه کون کوزه برښنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشرح غواس پېما د ول سب ټول کی جغرافیه مضمون درې ولستا. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیر او د صحت چمې بم پتن مې. قدر منو زکون کو د تل به سیر یو زلبه هم یادوري کوم. هله دین چې تاسو د نن ورځې نو ولوس فایل کان تاسو ټول پر زده کون کی باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. قدر منو ګل لیسه کون کوس مرستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ مرته ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او هم چنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق معلومات ولرو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه کون کې د لوست پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو نو ځکه کو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لسته راوړو. خو شو قدر منو زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشلی وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم یې سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېږي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته سوي وو. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل سوي وو نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډېر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په 9 واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله وی ویشل نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی. کپلان او خلاص ډول سره وویل تر نو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسره لومړی به والی ټول نظر پراشو ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارون چې به هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل یعنی د ولایت کوم چارج به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل خو د ولسوالۍ کوم چارج به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په 1400 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته سو چې 4 شاري ساحې وي او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بلې دایکنډي و د هم اور اټسپل یا هم ورته اضافه سوال. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوری یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو مراتب په کتاب کې جدول لکړی دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي اسلامي جمهوریت د مکمل سلور جیش ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز مرابطه است په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مرابطه است په نشه کړی چې له هغو جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته پنځلنی وایم او نور ټوله سلور جیش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټوله له خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لومړني شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن دی ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4504.34 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.35 ته رسېږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کېږي، دا هم 60,999.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې رسې. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,601.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو ځکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ځکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کېږي، یعنې هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي، چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو. درنو ځکونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هېواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هېواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغېزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغېزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کمه اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هېواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په مختلفو اندازو سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستي کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس له مخې څخه له برق څخه پیلېږي، یعنې د برق ښار څخه پیلېږي چې موږ او تاسو په لوست کې ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چېدی پخپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 50 اتیا سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیات تمسکر کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپېریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هېواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هېواد کې د نړۍ نورو سیمو په څېر باندې درې وادي یا هم چرګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې